سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په یوبل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کړای کوم پروانه غړي کې زیاتره ریپورتونه د افغانستان د اوسنی حالاتو او په دیاله د پاکستان د رول پاړه دي د سر ریپورتونو د افغان ولسمشر اشرف غنی چې په متحده عرب اماراتو کې جلا وطن دي د تازه ویډیو پیغام پاک کړی په خبرونه کې به په قانوني مليتي واټ کې د قبایلي زیرو د برخې د شانګلې د کانتینو ګوستونځي او په پاکستان کې د الکترونیکی مشينانو په ذریعه د رائے اچولو په موضوع هم ریپورتونه لرو خو پایل بل خبرونه وکړو احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه مجبور کړل سو چې هیواد پریږدي نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي او د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو له پریکړې سره سم هلته ګډوډي حتمي سوې وه اوس د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړستل سوچ هیواد پریږدي نوموړي پرون ناوخته له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خپل سی ویډیو پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون سي غنی د اگست پر 15 لاغه ورسته افغانستان ووت چې طالبانو د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی او د کابل په ور کې ولاړول خو ولسمشر غنی پرون ویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې او دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای سیول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان له لاسه ورکړی وو نوموړي زیاته کړه چې د ده د وژلو توطیه جوړه سوې وه خو د هغه په وینا له هېواد د ده په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول سوه ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ویې ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم دا پروسه باید بریالی شي
اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستان د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېری پیسې وړي دي نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبې اووه ځلې حساسه ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمی جلوسونه د ساتنې لپاره ګمارلي دي د سوي حکومت لخوا په خبرسي بیان کې ویل شوی چې د شورا پر مهال به 3 زره پولیس سرتیري امنیت ټینګوي بلخوا د پېښور د کمشنر دفتر هم ویلي هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوکي کې یو مرکزی پوسټ هم جوړ کړی دی بیان زیاتوي د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړي چې ماسکونه به کاروي او له یو بل به واټن ساتي طالبان د افغانستان په خوست ښار کې ګرځبندیز لګولې دي او له خلکو یې غوښتي چې تر دوهم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي پرون د خوست ولایت د ځای طالب چارواکو له لوري رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی دا ګام په ښار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په موخه پورته کړی دی طالبان دا اقدام په داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال 102مه کلیزه لمانځل کیږي بلخوا په خوست کې یو شمېر ځوانانو د اګست پر 14 او 13 نیټه د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون کړی وو پر دې سربېره پرون په جلال آباد کې هم ګڼو ځوانانو د درې رنګ ملي بیرغ په دفاع کې لاریون وکړ او پر پښتونستان واټې ملي بیرغ ورپاوه پر دې مهال پر لاریونوالو د طالبانو په ډزو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او ځین نور ژوبل شول خو د خوست طالب چارواکو بیا وویل چې دوی د ملي بیرغ ضد نه دي او هیڅوک به د دې له کارولو نه راګرځوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمي سوې چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواده د وتلو پریکړه وکړه د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړی مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی سوای نوموړي دا خبره په داور سوي کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډي په اړه وکړه د طالبان لخوا د کابل نیول ورسته لویدیز هیوادونه تادی کوي چې زرګونه سفارتکاران ولسی وګړي او بشریتو برابر افغانان له دې هیواده وباسي بایدن ویلي چې طالبان له افغانستان د امریکایانو او نور ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو پر ایستلو کې له څه زیات مشکل سره مخامخ ده چې نړیوالو ماموریتونو سره مرسته کړي یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده چې دا ډول د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
افغان ولسمشر اشرف غنی چې پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده عرب اماراتو تللی په خپل لومړني ویډیو پیغام کې ویلي چې په کابل کې د وژلو ساسش جوړ شوی، هغه په افغانستان کې د روانو مذاکراتو ملاتړ اعلان کړ. پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یوه دستوره کې ویلي ول چې طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، او دا شان په پاکستان کې مذهبي ګوندونه او ځینې نور کسان د طالبانو لخوا د کابل د ټوپک په زور د نیولو هرکلی کړی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي، او اوس چې د افغانستان په جوړجاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
پېښور های کورټ مرکزی حکومت ته ویلي چې په قومي مالیاتي واډ کې د قبایلي سیمو لپاره د 3% برخې نه ایښودلو په اړه د عدالت ته جواب وایي. آیا په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدلو مسله د پیسو نشتوالی دی؟
ځینې
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. پالم د افغان ولسمشر اشرف غنی له ویډیوي پیغام کوو. د افغانستان ولسمشر له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پرېښودو ته اړ استل سوی، خو د نوموړي په وینا بیرته به کابل ته د بیا ستنېدو لپاره په مشورو بوختی. محمد اشرف غنی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستان د وتلو پر وخت له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. نوموړي په عین حال کې وویل چې د سولې د هغو مذاکراتو ملاتړ کوي چې د په وینا حکومت پیل کړی و، او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله پر مخ وړي. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستان ووت، او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زد تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو د بهیدو او ناورین مخنیول شوی وی. په مشورو باختیم چه افغانستان تستون شم، او خپل حسو تا چه ده عدالت ده تامین زمونگ په هیواد که ده افغانانو ده حاکمیت در زختونو ده بیاستنیدو او ده واقعی اسلامی او ده افغانستان ده خلق و ملی ارزختونو لپاردی په گد مبارزه وکرو.
شغلی خیلی زیاد تکره چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه یې خپور کړ، په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي، اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزی صاحب پر مخ وړي، حمایت
په کابل کې. پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ پاړه پریکړه وکړي.
پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده امارات ته تر تلو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی لومړنی ویډیو پیغام ورکړی چې تفصیل یې تاسو ته احمد شیبر درکړي، خو دغه پیغام ډېر اوږد و چې خلاصه احمد شیبر په دې خپل رپورټ کې ورکړې وه، او له دې پرته هغه ډېرې خبرې کړې وې. او له موږ سره اوس احمد شیبر زموږ همکار ناست دی په سټوډیو کې. شیبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
مننه.
او کدا سره تاسو چې یو خو دا خبره تاسو وکړه چې په دې باندې اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې ما افغانستان پرې شو چې وینه توی نسی، او دوم دا چې د خبرو اترو ملاتړ کوم چې حامد کرزی او عبدالله عبدالله دا وخت پر مخې وړي. لدې پرته هغه داسې نورې کومې مهمې خبرې وکړې؟
ولسمشر اشرف غنی په دغه پیغام کې چې تقریبا څه باندې 9 دقیقې وو، د دې ته اشاره وکړه چې دا د څرنګه له افغانستان ووت. دوه ویل ماسپښین وو، ما خپل کار کاوه او لکه نورې ورځې نارمل کار مې کاوه. په دې وخت کې هغه زما ساتونکي راغلل او هغوی وارخطا وویل چې د جمهور ریاست دارک شاوخوا وسلوال را رسیدلی دي، او په دې وسلوالو کې داسې کسان دي چې په بهرنیو ژبو باندې خبرې کوي. نو په یو ډېر وارخطایي حالت کې زه له دې سیمې وویستم، او حتی ما سره دومره وخت نه و چې زه خپل بوټان په پښو کړم. نو ولسمشر وویل چې یو ډېر بد وخت و. دا هم وویل چې خلک د وار له مخه قضاوتونه نه کوي. په دې برخه کې به په راتلونکي کې زه نورې خبرې هم خلکو سره شریکې کړم چې زه په څه رقم بد حالت له افغانستان.
یوه خبره شبر صاحب دا هم وله چې کله اشرف غنی ولاړې خو بهرحال ناتایید شوي ریپورټونه وو یا تورونه وو چې هغه له ځان سره ډېرې زیاتې پیسې وړي دي. نو اشرف غنی دې طرف ته اشاره وکړه؟
او دا موضوع لمړی ځل روسیا شانسونو ورکړی و چې اشرف غنی له ځان سره په میلیونونو ډالر وړي دي، او یو شمېر وړی نه شوی د کابل په هوایي ډګر کې پریشي دي. بیا وروسته رویټرز دا راپور خپور کړ. خو اشرف غنی بیګا وویل چې ما نه پیسې راوړي دي او نه له ما سره وخت و چې زه نور شانم له ځان سره راواخلم. یوازې یو لږ څه اسناد چې له ما سره وو او زما پاڼې وې او یو دا شان مې له ځان سره راخیستې دي. او دا خبره خو د ویلو چې ډېره واضح خبره ده. زه په عربي متحد اماراتو کې یم، د هغوی ګمرک ته دا هر شی واضح دي چې له ما سره پیسې نشته.
او هغه ویل زه دومره په تادی کې ولم یا دومره په منډه وم چې پلاک یا بوټان هم یعنی دومره وخت نه و چې زه هغه
بدل کړم.
او دغه کمبل د راتلونکي په اړه د څه وویلې چې د پلان څه دی چې دی به څه کوي؟
دو ویل زه اوس په سلام مشورو بوختیم او غواړم چې بیرته افغانستان ته ستون شم. او د تاریخي پیشتام اشاره وکړه چې په راپورټ کې هم ما دا خبره یاده کړې وه. دوی ویل چې د افغانستان پخوانی مشران چې په هغوی کې د لومړی د ملا محمد عمر نوم واخیست چې دا بیرته شای د دې مطلب دا وی چې د غواړي چې له طالبانو سره نشته پاتې شي. دوی ویل چې ملا محمد عمر هم له دې هېواده وتلی وو، امیر شېر علي خان هم وتلی وو، امیر دوست محمد خان هم وتلی وو، بیا بیرته راغلل او بیا یې د خپل هیواد خدمت وکړو. نو دغه خبره له سیاسي نظره مهمه ښکاري، ځکه چې ولسمشر ویلي دي چې په دې برخه کې زه سلام مشورې کوم او له سلام مشورو به بیرته خپل وطن ته راشم، او زه نه غواړم چې په جلا وطن کې ژوند وکړم.
یو بل خبره چې دغه خپور سودا غم یو خو بار هغه هم تصدیق شوی نه ده، تایید نه دی سوی. کله هم چې دغه خبرې کړې دي په دې کې د خپل استعفا او د خبر خینه ده کړې؟
نه، دا خبره نه ده کړې. او تر اوسه پوری د په حقیقت کې دویم پیغام دی. یو ځل تر دې مخته د فیسبوک لاره یو پیغام خبر کړی وو، او دا لومړی ځل ده چې په سکرین باندې راځي ویډیو پیغام دی. په دې جوړو کې د دې ته اشاره نه ده کړې چې د استعفا کړې ده او یا د خوشتل چې استعفا وکړي. البته مخکې تر دې چې طالبان کابل ته هم راورسي، دوی به خبره کړې وه. دوی ویلو چې زه امان الله خان نه یم چې په ما باندې به نور فشار راوړي او زه به وطن پرېږدم.
او دا خبره دول چې ما به یعنی زه به سر یا دلته به وژل کېږم. یو پوښتنه یو دوه نورې لرم. یوه دا چې کارپوهان له دې وروسته چې کوم غبرګونونه راغلي دي، یا تاسو خپل دغه حالات څاري، د دغه نه د کیس کمی د خبرې کړې دي، دغه څنګه سړی ارزولای سي چې دا څنګه سړی چې د دې تحلیل کوي نو څنګه کولای سي د کیس دي؟
خلک بلابل تحلیل کوي. مثلا جن کسان چې له ولسمشر اشرف غنی سره په حکومت کې نه وي، له ده سره مخالف او فرضاً په هغه کسانو کې یو هم جاوید لودین دی چې یو وخت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویاند او بیا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیالو. یغه په ټویټر کې د اشرف غنی په خبرو عکس العمل ښکاره کړی د غبرګون کې ویلي دي چې ولسمشر پخوا هم رښتیا نه و ویلي، نو اوس هم دی حقایق نه وای. دا ډول ځینو نورو کسانو هم حتی په خپله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوم فکر کړی وي کله چې ولسمشر اشرف غني وویل چې زه له افغانستانه وتلی دی لومړی ځل ده خبره افشا کړه او ده وویل چې پخوانی ولسمشر او په بد حالت کې وطن پرېښود. لیکن ګمان کوم چې د جمهور رئیس غني اشاره عبدالله ته به چې وارلمخه قضاوتونه مه کوئ او د بیرته دای هم یاد کړو چې د ده هسې زه ستایمه چې له ولسمشران پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې د سولې لپاره کوي.
شاهمد شبر صاحب، یو بله مسله چې دا وخت په افغانستان کې خو بهرحال اوس ډېرې مسلې دي، پر یو وخت ډېر کارونه روان دي، نوی حکومت جوړونه او د استقلال ورځ نن په افغانستان کې لمانځل کېږي او نور هم ډېرې ستونزې دي. د ملي بیرغ په حواله باندې اعتراضونه سوي دي لکه ستاسو په ریپورت کې دغه یو بله ستونزه دا ده چې هلته کوم افغانان دي هغه وتل غواړي او ایرپورټ ته ځي، هوایي ډګر ته ځي. د دې په اړه باندې څه تازه حال شته؟
د نن ورځ راپور داري چې بهرنیو حکومتونو له طالبانو غوښتي دي چې د کابل له شاره د کابل تر هوایي ډګر پورې چې په لارو کې تاسو کوم پاټکونه جوړ کړی دي، خلکو مخه تاسو نیسي، خلک پرېږدي چې هوایي ډګر ته راشي. او طالبانو د سیشن بي پورس سپین ماڼۍ ویلي چې طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د خلکو مخه به نه نیسي چې له افغانستانه وځي. د همدې له خاطره تېره شپه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي هم دا خبره وکړله چې له طالبانو سره په خبرو یو چې پرېږدي خلک راووزي. د نن ورځ خبر دا دی چې طالبان هم دا منلې ده او ناټو هم دا ویلي دي چې تر اوسه پورې د کابل له هوایي ډګر سره 12 کسان وژل شوي دي او د راپورونو له مخې په لسګونو سره کسان د کابل هوایي ډګر دننه ایسار دي، ځینې د باندې ایسار دي او ډېر یو بد حالت دی. او دغه بیروبار له امله په تیرو 4-5 ورځو کې په میلیونونو ډالر د کابل د هوایي ډګر ترمینل ته زیان اوښتی دی. کمرې مات شوي دي، د سکرینونه مات شوي دي، د ځایونه شیشې مات شوي دي، هغه ځینې چې ترمینل الوتکې سره یو ځای کې وي هغه مات شوی دی. نو یو ډېر بد حالت دی او نړیوالو هم له طالبانو غوښتل چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
ډېره ډېره مننه احمد شبر.
الله تاسو مننه
خوشحاله اوسې. اوریدونکو، تاسو د زموږ همکار احمد شبرو چې د افغانستان اوسني حالات او د افغان ولسمشر اشرف غني د ویډیو پیغام په اړه باندې هله کوم په دې موضوع کې پاتې کېږو. غدا چې په افغانستان کې طالبانو د پنجشیر ولایت پرته پاتې ټول درې دېرش ولایتونه نیولې دي. بلخوا په کابل کې طالبانو لوړپوړي مشران هم له نورو سیاسي مشرانو سره د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال پاکستان یو لغو هیوادونه وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړی، خو دا ځل پاکستان په سمدستي توګه دا کار نه دی کړی. دا چې څنګه د افغانستان په موجوده حالاتو کې پاکستان رول ته څنګه ګوري، ګلایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په تاسو سال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د دې روسو نړیوال هیوادونو برګونو مخې ترال د پاکستان په سنټ کې د دفاع قائمه کمیټه مشر سنټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشال لته ویل چې پاکستان د 1990 لسیزي هیواد نه دی، بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. د ته په خبره فوزی او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو 1990 کال کی پاکستان سعودی عرب او متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمول پر وخت حالات بدلو، موږ د ټولو حالات جاجه کړو. موږ باید سیمیز حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل شي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټ حکومت دی چې د یوې ډلې قبضه نه وي. ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر په کلاره کلاره کار کوو.
سینیٹر مشاہد حسین پر خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي، ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلی او هغه افغانانو ته ویزی ورکوي چې له هیواد وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورن لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلي وو چې طالبانو دوی ته مطلوب ترهګر نه حواله کول، خو د دې باوجود د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په دې باور وو او دی چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپلې تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سهولتکاری رول لوبولې او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدارنګه د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اگست پر 13مه مشاله لوتې ویل چې پاکستان لپاره باوري کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري، چې هغې تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه ختمې نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے چھ مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاته کړه پاکستان به له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اگست پر 13مه مشاله لوتوی د پاکستان غبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کن او ضعیف دی.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایسته او قادر شو، اول ته وس حکومت جوړی او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران او روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ دا دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکای ته ګوري چې آیا دی وسکای. پاکستان ته پکار چې ټول مخکې د ویلو چې موږ به تسلیم کوو، دا ځکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې او ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخکې زموږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه به ریسپانس وي په دې باندې به طالبان خامخا وایي کونه وایي خو خپه شوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ له لارې په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له هغو هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی وروسته خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د ګل ایاز ریپورت مو اوریدلې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. له تیر څو ورځې راهیسې په افغانستان کې حالات بدل شوي او مشال ریډیو هڅه کوي چې د مختلف اړخونو سره له تازه حالاتو څخه له تاسو سره شریک کړي او په دې باندې ځانګړي ریپورټونه او په دې حالاتو کې شکیل مهم خلق شخصیات ګوندونه او فریق د ټولو سر خبري وکي او تاسو د پاره کرا معلومات او یو شی تجزیه او چړې نه راوړي. هم دغه موضوع به هم چیرو او د پاکستان لارخه په پاکستان کې په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې ځینې عام وګړو او سیاستوالو د طالبان لخوا د کابل پر نیولو بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې واده مذهبي ګوندونو یو شمېر مشرانو د طالبانو پر بریا خوشحالی څرګنده کړې او هغه ته مبارکي ویلې ده. ځینو مذهبي مشرانو بیا ویلي چې طالبان له پاکستان سره دوستانه اړیکې لري. دا چې پاکستان کې ولې دا ډول فکر رامنځته شوی، په تیرو وختونو کې د دې څه اغیز شوی او اوس څه اغیز لرلای شي. په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت جوړ کړی دی.
له پنځلسم اگست راهیسې چې کله نه طالبانو کابل نیولې او د افغانستان منتخب جمهوري ولسمشر هیواد پرې خود نو په پاکستان کې ډېرې خلک په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د دې ګام ملاتړ کوي. په شپاړسم اگست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. له دې مخکې چې کله طالبانو د افغانستان سیمو لاندې کول اهم پیل کړل نو په پېښور او کوټه کې یې په ملاتړ لاریونونه شوي وو. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه الفجر رحیم مروت وایي دغه رویه د سغدریزه سوچ عکاسي کوي. دغه په خبره سغدریزي چې ترهګرۍ ته لار جوړوي بنیاد یې د پاکستان د پخواني پوځي امیر ضیاءالحق په واکمنۍ کې ایښودل شوی وو چې هدف یې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ضد جګړې لپاره ځوانان تیارول وو. خو دغه په خبره دغه پالیسي بیا په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا لپاره هم وکارول شوه خو پاکستان وایي چې دغه پالیسي یې بدله کړې. مروت په اتلسم اگست مشال ډیو ته ویل چې د سغدریزي او ترګري لوجې یوازې پاکستان غاړې ته په پښتون میشتو سیمو کې څه باندې او یا زره خلکو ژوند له لاسه ورکړ. زرګونه کورونه، تعلیمي ادارې او دوکانونه وړنګېدل او په لکونو خلک کډوال شول. نوموړی وایي که اوس په افغانستان کې بیا جمهوري حکومت له منځه ځي او خلک د ټوپک په زور واک کې راځي نو له دې سره به په پاکستان کې سغدریزي او ترګري نوره هم زیاته شي او جمهوري اقدارو ته به زیان ورسیږي.
دنیا کې سړی هر سړی سیالي کوي که ګاونډي کې د ډیموکراسي راشي بیا بل سړی وایي چې یاره اوهو دا خو د ډیموکراسي ښه شی دی او که یو سړی په ټوپک باندې راشي یاره سره هغه بل پښتون موږ خو سیالي ډېره کوو.
په اسلام آباد کې لیکوال امیر رانا چې په سغدریزي او ترهګرۍ یې ډېرې لیکنې د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې هم خپرې شوې وایي که څه هم په پاکستان کې ترهګرۍ خلکو ته سخت جاني او مالي تاوانونه رسولي خو بیا هم ځینې په افغانستان کې د طالبانو په جنګي لاسته راوړنو خوشحاله دي. د په خبره دا ځکه چې دغه خلکو ته د خپلې سغدریزۍ له کبله د رسېدلي تاوان له سره احساس نه کېږي. امیر رانا وایي د طالبان لخوا د افغانستان نیولو څخه په پاکستان کې سغدریزه او وسله والې ډلې اثر اخلي او همداراز څو ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان مشر هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو چې هدف یې د پاکستان قبایلي ضلع خپلواکه کول دي. امیر رانا په اتلسم اگست مشال ډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت په پاکستان کې د ځینو خلکو خوشحالۍ او چارواکو بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. نوموړی وایي له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي او اوس چې د افغانستان په جوړجاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي او دا د دا قسمه رویو نتیجې وي. بل خو په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام په ورته خبرو کې له ځینو سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستانیان د افغانستان په اوسني وضعیت ځکه خوشحاله دي چې هلته جنګ ودرېده او افغانستان خانه جنگی ته لتلو څخه بچ شو. نوموړي په اتلسم اگست مشال ډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو به په پاکستان یو څه اثر وي خو ډېر نه ځکه چې پاکستانیان جمهوریت خوښي دي.
فطري اثرات په پاکستان باندې هم وي خو دومره به نه وي چې د پاکستان ولس چې دی هغه د جمهوري لارې پرېږدي او د ټوپک په ذریعه باندې د بدلون خبره کې. الحمدلله د پاکستان خلک د جمهوریت سره او د موخت استعمال سره ډېر زیات علاقه لري. دلته داسې نه ده چې د اکثریت خلک په زور باندې د حکومت د بدلون هڅه وکړي.
په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15مه کابل ونیو او د اگست پر 18مه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله لومړۍ خبري غونډه کې ویل چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودھری د اگست پر 18مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په دې لړ کې له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دی او له هغوی سره به په ګډه د طالبانو د واکمنۍ تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونی په دومره نیمای کې درته د افغانستان ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه او د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم ریپورت درته لرو. خو دورستمی پجی سوی دی اما چازمی با دا خبرونو لندی زوران جکڑی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړ ایستل سو چې هیواد پریږدي. نوموړي پر ناوخت له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خپور سوي ویډیو پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غنی د اګست پر 15 لاغه ورسته له افغانستان وو چې طالبانو د هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی وو او د کابل په ور کې ولاړ وو. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمي جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبې اووه ځلې حساسې ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د سبې حکومت لخوا په خپور سي بیان کې ویل شوي چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیري امنیت ټینګوي. طالبان د افغانستان په خوست ښار کې ګرځ بندیز لګولی دی او له خلکو یې غوښتي چې تر دوهم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. پرون د خوست ولایت د ځای طالب چارواکو له لوري رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل شوي چې دوی دا ګام په ښار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په موخه پورته کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمي سوی وه چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هېواده د وتلو پرېکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړۍ مرکه کې ABC ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان راوتلی سوای. او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده چې دا ډول د افغانستان په اړه د ناټو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي.
د خبرونو لنډیز مولا احمد چازمی واوریدل. اوس هم یو ریپورت د پېښور های کورټ له مرکزی حکومت او صوبای حکومتونو جواب غوښتي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ژمنه تر اوسه ولې نه ده پوره کړې. عدالت د پښتنه د یو سیاسي ګوند لخوا های کورټ ته د یو درخواست چې مقول وروسته کړې ده. په درخواست کې ویل شوي چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلي ضلعو ته د خپلې برخې مالی پانګې ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور های کورټ یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانه له وفاقي سیکرټر جواب غوښته دي چې تر اوسه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو لپاره د 3% برخې ژمنه اول نه ده پوره کړې. عدالت د اګست په 14 حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل جواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایت د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورکزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورکزی وویل چې حکومت قبایلي ضلع له پامه غورځولي دي نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور های کورټ کې تاریخ وو د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو. جواب وختلو عدالت مرکز دې مو وختلو اور صبح خیبر پختونخوا سپوم چیف ایگزیکٹو دے دینے مو وختلو پنجاب نے مو وختلو سندھ نے مو وختلو اور بلوچستان نے مو وختلو اور فردر د مونگ د پاٹے سپوم مخ کے کملا حمل دے مو دا کار جو کڑ دے سمون بو د سن اس غت کوم وزیر اللہ دے مراد علی شاہ صاحب اغت بو مو ورزوم اور بلوچستان تا مزوم پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا س قبائلی خلق سکم دے دو گڑ غٹا قربانی ورکا شل کالا د مون پکورنو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته څومره پام کوي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي چې په نتیجه کې مالی پنګې په سمه توګه نه کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 میلیونه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته. مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس مېس کیږي دی. دا څلورم 5 کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول مېس کوي.
بلخوا حکومت دغه تورن ردوی او وای چې د قبایلی زلو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړي دي. د سنتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای چې د قبایلی زلو لپاره د خیبر پختونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګي ورکي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته امادګي نه ده خودلې.
پنجاب او بلوچ او غنا او د سند دای پولیس نه راچولې او فاګ اوس به خپل کنټینیوسلی میګیږي. اته زما په ډیپارټمنټ کې ممن چې دی نو سره د ایکسټنشن سټارټیږي. ممن کې لګ ډیر کار پاتې او سی او دوی نوټ پکې پروډکشن شروع کو دې سره مونږ په ممن کې سمال انډستری سټیټ په اړه ویل زیر ګورو به جوړې کوزیشن را مونږ شروع دې اور اگر یو خبر د دې فیزیبিলিটি روانه ده اوس ورپسې سندستي سلو مېشت فیزیبিলিটি دی دا ان اسوسییټ کم دی کی دا کوي نه د کوه لري زما کشته کو ډیسپیوټ ته مونږ اوس ال دا ریکوست کړی کمیشنر ته چیرې مونږ یې بدل او دا شان د ساوت او کوم دی
د یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمې په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نو ورستو د خیبر پختونخوا برخه وګرځیدې. هم په دغه کال د اکتوبر په 13 وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې با قبایلی ضلعو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د شاهین بونيري رپورت مو اوریدلې. د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی ول، د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه کړې. دوی وایي که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو ډېر ژر به د اعلی وزیر محمود خان مخې ته احتجاج وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمل کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګولو تنګي کې کله د دغه شپاړس کان کیندونکو مړي په یو قبر کې وموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وژل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج، یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږ لک روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو. د کان کیندونکو د یوې اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسییشن یا سموا جنرل سیکرټری عابدیار د اګست پر 13 مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي. که حکومت د اګست تر اخیر خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي.
د شنګلی چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د نورو سیاست مدار دی دغه سره به کینو بیا څنګه وزیر اعلی چې کوم دی محمد خان هغه زموږ د سواد دی نو بیا به کوشش کوو چې د هغوی سره څه ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورساو او د دې خلکو سره به زوبله د هغې کور مخې ته به احتجاج کوو.
شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د 25 نه تر 10 لکو پورې نغدې روپۍ ورکوي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی میندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 22 کسان تښتول شوي ول چې وروسته تښتونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دغو تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنه کړل شو، خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال ویډیو چې د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو نو نوموړي خود سرکاري نوکرۍ ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو د نغدو مرستو په حق لای وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو فوراً به ورته پیسې ورکړي.
اسی ورکه د دې ډاکومېنټ جوړیږي د دې خدای ډیټ سرټیفیکټ باقاعده هغه جوړیږي دا چې کوم کارونو کې دي کار کړی دا هغه سرټیفیکټ جوړیږي پورې پروسس کیږي.
خدای شنګلی عبدالرحمن چې په وجل شو کسانو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره ځامن شامل ول د اگست پر 13 مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مختلف کاغذونه یې ځلې انتظامیه ته ورکړل خو تر اوسه ورته پیسې ملاو نه شوې. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دې ورته جاری کړي.
د حکومت خطا شتګي په خپل پته د چاغو تاریخونه ورکي
نن تاریخ دے زلانم سبا در کئی بلور تاریخ دے بلور در کئی دا کی سرا منگا پدی کی اس سے سم لزور نہ چھ کولے کہ چ من خو غریب عوام یو او بل کی دا یو خبر وچ ما ہو تم دا خبر او کہ چتا سو تم پدی کڑاوی ما دگہ چ من زو او جس طرح پیش کی وا کہ تے او تینو مے علامی دنیا خبر دا او کرے پیسی را کوئی بغیر کڑاو نہ را کئی اوس پور لامن تو تا سخی سم دا نہ لے گا وشی
شانگلا چې د کوهستان سوات او بونیر سره پوله لري یو شمیر خلک یې د خیبر پختونخوا دره ادم خیل سیمه ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه په وینا شانگلې ته اوسطن هر میاشت د کانکیندونکو له دریو تر پنځو پورې مړی راوړل کیږي او ایواز په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په قانونو کې د پیښو له کبله یو سل شپږ اتیا کسان وژل شوي وو چې درې نوي پکې د شانگلې ول د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو ډیر شو کلونو کې په شو پیخو او چاودنو کې له 4.5 زیات کانکیندونکو وجل شوی دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې بردیر او سوات ول
د احمد الله ریپورت مو اوریدلی اوسم یو ارزو افغانستان ته بیا به بل ریپورت ته د قبایلی سیمو لنډی کوتل او پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې هم یو ریپورت لرو ایرانی چارواکو له افغانستان سره تروسی بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي دغه یوه چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله لري د څه د باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر دی په دې اړه نور تفصیل د احمد چبر په ریپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له نابابره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویره لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې لکه داعش نور فعال نشي د ازادي راډیو د خبر څانګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15مه کابل ته داخله شوه له دوی سره ښکارا تماس نه دی نیولی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوی د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته ویلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي څو ساعته وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي د پوینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغی شورا جوړه کړې ده شغلی ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات په افغانستان کې خبرو او د واک سولې لیش ته زمينه برابر کړي د هم لیکلې دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکو حل لارې یو برخه وي د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځي او منځني اسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی د شغلی اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي حسارت ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري صمیمانه روابط نه د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرونې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي د شغلی طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي
د احمد شبر ریپورت مو اوریدئ لکه څنګه تاسو په ریپورتونو کې اوریدلی په افغانستان کې د طالبانو تر قبضې وروسته هلته حالات بدل شوي دي او افغان ولسمشر اشرف غنی له هیواده وتلی او متحده عرب اماراتو ته رسیدلی. د پاکستان حکومت لګیا دی چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت په اړه باندې خپل رول ولوبوي، خو له پاکستان پرته د خپل په پاکستان کې دننه د سندیانو او بلوڅانو دانشوران او سیاستوالان بیا د افغانستان حالات له نږدې څاري او دوی فکر کوي چې د طالبانو په افغانستان کې راتګ به د دوی لپاره ځینې ستونزې راولي. دا چې دا ستونزې به څه وي په دې اړه رپورټ راوړو. د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندی ملتپالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکرېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریټیس گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی اغوی په کندار کې وی، اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی به د هغه حکومت سره ډېر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډېر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړی د هغه ځای. اوس دوی فکرمند دی ډېر دی. ما نن مته چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې هلته تللی دی اغوی خپل ژوند دلته تیروله، اغوی خپل ځان بچاوونکو لپاره به کم خواته تللی دی. ډېر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوو ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچ وسوالو ترمنځ جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللی دي. بلوچستان دریز لري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخي خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکرېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی اندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم له افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضې د دې کام ځینی ملت پاله ګوندونه او ډلې اندېښمن کړي دي. د دوی لوی اندېښنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې پر دوم ورځ په امریکا، کناډا او اروپایي هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبرې کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ریډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل.
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د وروستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پښتونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخوا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسېږي.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نه شي.
په کراچی کې خبريال شازیب جلانی وای چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان زکم پریشان کړي چې ویره لري حسینه دلته فعال انتیا پسند مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیجی چی دا دا صوفیان خاور دا او دلتا زغمستا خلطیری سمدی راہی دلتا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال پور سوی دی. نکلی چی سندیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوت پا واکی را روان دی، نو لدی سر با دلتا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری، ځانونه به پیاوړي کړي او چې کومه ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونه سي او تلپاتې سوله راسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو عملي کولو په اړه به دوی راتلونکي دونی کې پریکړه وکړي او په دې اړه به د مخالفو ګوندونو له مشرانو سره هم سلا مشورې کوي او په اعتماد کې به اخلي. بلخوا حکومت مخالفو ګوندونو له وړاندې له د واکمن ګوند دغه انتخاباتي اصلاحات او ووټونو کې د مشین استعمال کارول رد کړي ول. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا اگست په 19 اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د مرکزی کابینې غونډې ورستو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په دې حق له مطبوعاتو سره خبرې وکړې.
اس کو فائنلائز کر لیا ہے اور ہم اپوزیشن کو اعتماد میں
ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لمو ختمی شکل ورکړې دي او مخالف ګوندونه به هم په دې اړه اعتماد کې اخلو او هغه سره هم خبرې ترې مخ په وړاندې روانې دي. خو موږ سره مسله دا ده چې دې لډیر وخت نشو ورکولې او نه ځنډولې شو. هغه چې په هر لار وي موږ به عملي کوو، ځکه چې موږ غواړو چې راتلونکو ټاکنو کې هم د دغه مشینونو په ذریعه ووټونه واچول شي. لہذا په دې اړه چې کوم ګامونه دي هغه وزیر اعظم عمران خان صاحب خپل سلاکار بابر اعوان ته هدایت کړې دي چې زر تر زره پای ته ورسوي. بلخوا تا پاکستان کے مخالف گندو نوائی چی یو خو دغه نظام دلار شفافیت نشرت للی او بل دا موجوده حکومت کل هم دا سه شفاف نظام نراوستل غواری. دا تو مخالف گندو نو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شامل جمعیت علماء اسلام فیڈل سینیٹر حافظ حمداللہ مشال لیڈو توائی
لیکن آگا پذیر نتیجہ ہو رہا دو چیز ای وی ایم کی شفافیت نستا اور دا پلدار سے کم سل براد احمد بلال اور چی کم ریسرچ کر لی دا آگا ریسرچ نتیجہ ہم دا آگا دا چی دا دا پا ذریعہ بانی دا دانگلی مخلص نوال کیا لگے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ جمعیت علماء اسلام وائی چی دا دا آر ٹی ایس غن دی نم دا شفافیت ورکی لیکن مقصد دا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دا دی چی روان الیکشن لے دا خپل پارٹی پا گٹ کی دا انتخابی اصلاحات پا ناما اور دا ای وی ایم پا ناما دا دی دلزان پا گٹ
د پاکستان پیپلز ګوند سینیٹر بهرامند خان تنگی وای هر هغه ګام چې په جمهوریت او د پارلیمان د لارې په سلا وشي دی به ملګری وي.
پارلیمان یو داسې فورم دی چې په هغه کې د ملک او د ملت فیصله کیږي. کچر نن پرس کا الیکټرل ریفارمز حکومت واړي نو پارلیمان موجود دی، نو په دې ډیبیټ وشي، په دې کېنی او هغه پورې د کېنی سو پورې چې یا اپوزیشن جماعتونه په دې کنوینس شوي نه وي، نو هغه الیکټرل ریفارم دی راولي چې هغه ټول تقابل قبول وي. خو دا نه غواړو چې حکومت دې د اډینس فکرې په ذریعه باندې د پارلیمان رول بلڈوز کی او مت چې مونږ باندې دی د پریزیدنٹ هاوس فیصله مسلط
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان وای چې دا موجوده حکومت ټول ګامونه د جمهوریت اقدارو او پارلیمان پر ضد دی د دوی نه دوی داسې هیڅ تم نشي ساتلی چې هغه د اولس او د پاکستان په ګټه وي
دی حکومت نه څوک توقع کولی شي چې دا به داسې اصلاحات راولي چې هغه په دې ملک یو سپا الیکشن وشي دا سلیکټډ حکومت ته دی د اتلسم ترمیم خلاف دی دی د د آئین پاسداری نه ساتي دی پارلیمنت بهش کړی دی د پارلیمنت ساسیت نه پرې خې چې کم دی اصلاحات راولي دا د خنټ نه دی او چې د خط نه نه دی ها که په صحیح طریقه باندې د قوم او د ملک د مفادو په اړه باندې او د عوامو د اوټ د حق د پاره خبره کیږي او حیثیت ملاویږي اوټ ته نو بیا خو ټول خلک خی وسره
بل خو ته د پاکستان الیکشن کمیشن هم د نوې انتخابي اصلاحاتو په ځین شکونو سوالونه پورته کړي وو چې ګنې آئینی تقاضې پکې نه دی پوره شوی ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دوی هر چا سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او اوس هم کوي او د دوی غرض او مقصد د ټګې او درغلې نه پاک انتخابات کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
او سم دروان غړي ورستی ریپورت ترازو هغه دا چې د خیبر ضلع په لندې کوتل تحصیل کې لوبغاړو د لوبو اتحادیو مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړي دوی وایي دغه سیمه یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سهولتونه زخه محروم دي د خیبر ضلع سپورتس افسر زاهد راحت ګل ملاګوري وایي چې دوی په لندې کوتل او د خیبر په نورو برخو کې صوبایي حکومت د زړو لوبو میدانونو پروژې لاندې د لوبو ځان ځان له میدانونو جوړوي په دې اړه د مشالېډو خبريال فرحات چنواری ریپورت لري
په لنډ کوتل کې د خیبر سپورتس کلب لخوا پیل شوی د لوبو میلې په محل لوبغاړو او د لوبو د تنظیمونو مشرانو غوښتنه وکړه چې دلته د یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړل شي دوی وایي لنډ کوتل د پاکستان کرکټ فوټبال والیبال او مارشل آرټ ټیمونو ته یو شمېر نړیوال لوبغاړي ورکړي خو تر اوسه د لوبو میدان او سهولتونو نه محروم دي په لنډ کوتل کې د فوټبال د یو میچ په محل د فوټبال نړیوال لوبغاړي اتیک شینواری مشال ریډیو ته وویل
روډ مبارک خدای مې چکراوډ دی او د سوري تنظیم شته نه پلیر د پاره څه کټروم شته نه واشروم شته دا خو ما څو زره دا خبره وکړه او بس تاسو ته بیم دوباره بیا وکم هیڅ کیسه مغه نشته سهولتونه مو سر نشته دی په کار دا چې اوس موږ په کومه صدای کې روان یو چې په دې کې موږ سره سوری او د اوبو او د ناسلی او د هر یو شي انتظام وایي چې موږ سره صرف ځمکه ده
د فاټا اولمپک اسوسیشن پخوانی صدر شاهد شینواری هم په دې ستونزه باندې خپل تاثرات داسې شریک کړل
د شینوارو علاقې او د دې ډېر غړ غړ لوی لوی پلیران پیدا کړي دي عثمان شینواری دی یاسر افریدی دی شنشا پریده ده چې د یو له کوامو په منځ کې د لوبيږي نو زما دا یو مطالبه ده چې دلته یو زبردست سپورتس کمپلیکس جوړ شي
د خیبر سپورتس کلب مشر میراج الدین شینواری ویل چې دوی سره څو څو واره د دغه لوبو د میدان جوړول وادي وشوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی
خو د بده مرغه دا غوی خپل علاقې ته دا وګورنن 40-50 هزار خلک ما ګروند کې ناشتي اخیر دوی کومه ذمہواری ده ظاهر یعنی دوه خبره فوټبال خو مونږه بداو یو چې مونږه فوټبال کا انټرنیشنل پلیران مونږه پیدا کړی دي مونږه هغه ټیلنٹ او ټیلنٹډ پلیران چې کوم دي ګنا نن مونږه لا په او یا کال کې مونږه لا چا یو د لکه دي خاورو نه ګراس شکل چاره ل مونږ تبديل نه کړ مونږه یو ګراس لګي نو مونږه مې اوسې اظهار کړو ټورنمنت نه کړو مونږه بالکل زړه ته هم شي دا و چې سکړو خپل مدد اپ کې ته دی کړو نو مهرباني نه وکړئ چې مونږ سره په دې کې پوره پوره علاقې ذمہواری دا وخت او خپل علاقہ دا تا پلیراو ته سہولت پیدا کړ.
د خیبر ضلع سپورتس افیسر راحت ګل ملګور ویل چې د قبایلی ضلعو د لوبو ډایریکټریټ هلته یو شمیر سروې کړي، خو د ځمکې د نشتوالي له امله پرې لوی سپورتس کمپلیکس لا نه دی جوړ شوی، خو اوس مهال ته د هرې لوبې لپاره د ځان ځان له وړو لوبو میدانونو جوړولو ته بیا کړي.
په ځنډي کوتل کې هم مونږ چې کم دی د انفراستراکچر باندې کار ډېر تیزی سره لګیا دی. مونږ حمزه بابا مزار سره چې کم دی یو پارک جوړ دی، په هغه پارک کې مونږ هم دې 1000 فیسیلیټیز پروجیکټ نه کرکټ اکیډمي جوړو لګیا یو، باسکټ بال کوټ هم جوړ کړ، وزی بال کوټ هم جوړ کړ. ان شاء الله دا فیسیلیټی دی چې دا د ځنډي کوتل کمیونټي او غټ ډیمانډ وو. په دې کې به کرکټ اکیډمي شي، د فوټ بال اکیډمي به شي، ایڈمنسٹریشن بابا کې راشي، پارکینګ بابا کې راشي.
د خیبر ضلع د لوبو محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت د زورو لوبو میدانونو جوړولو پروژې لاندې په کلیو کې هم د لوبو واړه میدانونه جوړوي، چې په کوم کلي کې قومي غیر متنازعه ځمکې موجودې وي او دوی ته په ګوته کړل شي نو دا سهولت پرې جوړولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.